السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو اورېدلې. مه هېروئ خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. په کوټه کې د پولیسو پر یو لارې سوي 14 کې لږ تلږ او کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري، خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. او د امریکا د سینټ مهم غړي د دفاع پر وزیر تور پورې کړی چې کانګرس ته د یو وړوکې حکومتي څانګې په سترګه ګوري. په کوټه کې د پولیسو پر یو لارې سوي 14 کې لږ تلږ اووه کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دوی لارې له کوټې سوي ته روانه وه چې په نوي سریاب سیمه کې یو موټر ورسره ټکر شوی. په دې پیښه کې 22 کسان ټپي شوي دي. په وژل شوو کې شپږ پولیس او یو عام وګړی دی. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان حکومت د قانون وزارت امر کړی دی چې قبایلي سیمو ته د عام عدالتي نظام غځولو لپاره د قانوني او انتظامی چارې پیل کړي. دا خبره د سه‌شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې په هغه غونډه کې سوي ده چې مشر یې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوله. په غونډه کې قومي کمیټې د خزانې وفاقي وزیر ته هم امر کړی چې راتلونکو لسو کالو کې د قبایلي سیمو لپاره د بجټ یوې برخې تجویز دی د قومي مالیاتي کمیشن څخه منظور کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه هلې ځلې ډېرې توندې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري، خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غني دا څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ له هغه وروسته کړې دي چې په پکتیا او غزنی کې بریدونو لږ تر لږه یو اویا کسان ووژل. د افغان چارواکو په وینا په وژل شوو کې پولیس او عام خلک شامل دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکتیا ته د سفر پر مهال وویل
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکي خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلي راوښتې ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
وسلوال طالبانو د دې بریدونو ذمواري منلې ده. بل پلو د پاکستان او سعودي عرب په ګډون یو شمیر هیوادونو دا بریدونه غندلي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د افغانانو مبارزه ستایلې ده. په خبر ایجنسی کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په پېښور کې د دوی لپاره جوړ شوی مرکز ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دوی د سه‌شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل که حکومت یې کورونه ور جوړ نه کړل نو ژمی به بیا په خیمو کې تیروي. د اغېزمن شوو خلکو یو مشر سنم ګل افریدي مشال راډیو ته وویل
سروے پورا نروشوی ہے سروے پوتے رو لگا وسا مسرون سن نہ ملو خبر ہا سرو کلا مچا بو گئے کہ سروے پوتے رو ہر سر لورا سی گی اس گچ خلق لا تکلیف رے جمعے روان دے پخیمیو کے جون تیرے دوسا پیرے دا سس روان دل کا وس ٹرو پر دی خک درو چو شس گچ پر دی زل شورا ول گدلای رے پڑ غر تاون شورا خون شورا دا یو کوم نہ دا ٹلو پر دی تاون شورا.
د بیا بهالی د مرکز مشر یوسف خان وای په خیبر غوندی غرنۍ سیمه کې د اغیزمنسو کورنو سروي کول ګران کار دی، خو دوی په سلګونه خلکو ته چکونه ورکړي دي او بیا هم له خلکو غواړي چې د خپل ستونزو لپاره یاد مرکز ته ورسي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ پر حکومت ځغ کړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د روس د مشکوکو مرستو په اړه پلټنې وکړي. د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه په سوي بحث کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو غوښتنه وکړه چې که رښتیا هم روس له وسلوالو طالبانو سره مرستې کړې وي نو بیا د افغان حکومت دا مسله پر نړیواله کچه راپورته کړي. د یادې جرګې یوې غړي رڼا ترینی وویل
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله دا ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دوی دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. که چیرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا دې دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځېږي.
د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویلي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه به وغواړي چې په دې اړه دوی ته معلومات وړاندې کړي. روس دا خبره نه مني چې ګواکې له وسلوالو طالبانو سره مالی مرستې کوي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ بې پیلوټه الوتکو د عام وسلوالو په ګډون د طالبانو مهم مشران هم وژل دي. په کورمه کې لوړپوړي نظامي چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې بې پیلوټه الوتکو په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو پټنځایونو په نښه کړي او لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژل دي. د دوی په وینا په دې کې 40 وسلوال د دوشنبې په ورځ او 11 د سې شنبې په ورځ وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یو سرچینې له خولې د دې خبرې پخلی کړی دی چې په تیرو دوو ورځو کې له القاعده سره د تړلې حقاني شبکې د ځینو کمانډانانو په ګډون 40 غړي وژل شوی دی. خو یو افغان چارواکي بیا ای پی خبري اژانس ته ویلي چې په پرنی ډرون برید کې 15 وسلوال وژل شوی چې د د پوینا د ابوبکر په نامه د پاکستاني طالبانو یو مشر هم شامل دی. د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي تر هغه وخته به په دفاع وزارت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نویو کسانو د ګمارلو مخه ونیسي تر څو چې د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د خپل نوي تګلارې په اړه نور معلومات نوي ورکړي. جان مکین دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې له خبريالانو سره د خبرو اترو پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي د کمیټې په افغانستان کې و ځواکونو ته د روزنې او سامان اخیستو لپاره د معلوماتو اړتیا لري. جان مکین د دفاع پر وزیر جیمز میټس تور پوری کړی چې کانګرس ته د یو وړوکی حکومتي څانګې په سترګه ګوري. د خبرونو پای او سند موسم حال او د کرنسی بیل لارې فاتنجم څخه ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپے 10 پیسې خرڅل کیږي، یو په 100 روپے 10 پیسې خرڅیږي، یو پاوند په 120 روپے او په 120 روپے 10 پیسې، یو یورو په 125 روپے 10 پیسې او په 125 روپے 50 پیسې، یو ریال په 80 روپے 40 پیسې خرڅل کیږي او په 80 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي، یو درهم په 10 روپے 50 پیسې او په 10 روپے 10 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې، په یو پاکستان روپے 3.75 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.75 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم د موسمیات محکمې په وینا چې سبا به په پیښور بنو کوټه کې موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سینټی ګریډ او کم نه کم 14 وي. په بنو کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 42 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټی ګریډ او کم نه کم 10 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کوټه کې د پولیسو په ګاډي په بمی حمله کې و کسان بجل شوي او تر شلو زیات ټپي شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د جګړو ځپلو سیمو خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د ویجاړو شوو کورونو بیا رغونه کې دي له دوی سره مرستې یقیني کړي.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې د ولسی ادب په ارزښت او تاریخ یو دستوره کړې ده.
قام د زانی ملی سماجی کلتوري او ماشټو کارټون کې د جنتی رغول او دستور توای.
او په خیبر پښتونخوا کې په پښتو فلمونو او سینماګانو تفصیل درکو.
کم په هور کې کم از کم په لګ بیا مې سیستم روان دی. کم از کم مردان شو یا سوار شو په دې ایریا کې د جوړی شنو ځای او کمپټیشن موجود شي.
د مشال تر څنګ سه تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د کوټې په نیو سریاب سیمه کې د پولیسو په دوو ګاډو نن سهار هغه مهال بمی چاودنه شوې ده. کله چې دغه ګاډي د سریاب نه کوټې ته را روانې وي په پیښه کې شپږ پولیس او یو عام تن وژل شوی او تر شلو زیات نور ټپي شوي دي. پولیس ته هم وایي په دې پیښه کې یو شمېر عام وګړي هم ټپي شوي دي چې تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. په دې اړه تفصیل د کوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د کوټ په نیوز سری اپ سیمه کې نن سهار هغه مهال یو زورور چاودنه وسوه کله چې د پولیسو دوه لاریان د سری اپ څخه د کوټ ښار په لور روان وي. په چاودنه کې تر دمګړی پورې شپږ پولیسوالا او یو لاروي وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. څوک چې سم د لاسه د امبولانس د لارې د کوټ وسیول هسپتال او سی ایم ایچ ته د علاج لپاره را رسول شوی دي. چیر چې د روغتیا صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ سم د لاسه ټول ډاکټران او نرسنګ سټاف د ټپیانو د علاج لپاره و اسپیتال ته راغوښتي دي. بل خواته په ګڼ شمیر کې پولیس او سردي عسکر د پیښ وځای ته رسیدلي او د پیښ پلټنه پیل کړې ده. پر دې مهال د خبريالانو سره په خبرو کې د کوټ د پولیسو مشر او درزاک چیما د شپږو پولیسوالا او د یو لاروي د وژنې تصدیق کړې دي. نوموړي وویل چې د لومړي پلټنو څخه دا سبري شي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وي، خو اصل صورتحال به د پلټنې وروسته راڅرګند شي. د پیښ پر ځای د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل چې حکومت په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې له امله اوس وسلوالې ډلې پولیس او د نور امنیتي ادارو کارکوونکي په نښه کوي چې موخه د پولیس او نور امنیتی ادارو کمزور کول دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي چې د وسلوالو ډلو په ضد د رد الفساد او ضرب عزم د عملیات فل کېدو څخه لمخه دغه ډول په وزیرستان کې د پاکستان په ضد د ترګري پلاننګ کوي. اوس دوی په افغانستان کې پر ځایونه جوړ کړي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې دغه ډول پیښې رامنځته کوي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او پولیسو او نور امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دي تورن کسان سم د لاسه ونیسي او په سزا دی وګماري. بل خواته د کوټ په کمبرانی سړک باندې د نڅرګندو کسانو د ډزو له امله یو بل پولیس انسپکټر عبدالسلام وژل شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی کمیټه ویلي دی چې د معمول عدالتي نظام تر قبایلي سیمو غځولو لپاره د قانون او انتظامی ګامونه پورته کړي او د خزانه وفاقي وزارت ته یې امر کړی چې د فاټا راتلونکي لس کال لپاره د بجټ یوه برخه د ان اف سی نه منظوري واخلي. د فاټا اصلاحاتو او فاټا په کامی بهیر کې شاملولو لپاره د کمیټې غونډه تیر ماښام په اسلام آباد کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم راکوي.
په فاټا اصلاحاتو عمل درآمد پاړه جوړه کړې شوې کامی کمیټه د پاکستان قانون وزارت ته امر کړی چې د معمول عدالتي نظام تر قبایلي سیمو غځولو لپاره د قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د فاټا اصلاحاتو چارج اخیستو په اړه د نهي په ماښام د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کمیټې غونډه وشوه. کمیټه د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو معاملاتو جاج واخیستو او ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو زیات حمایت روان دی. کمیټې د فاټا اصلاحاتو قانوني جاج هم واغستو او خپل وینا کې وویل چې سپریم کورټ او های کورټ دایره کار تر فاټا غځولو لپاره بل لوړاندې په کامی سملې کې وړاندې کړی شوی دی. په غونډه کې کامی کمیټې د خزانه وفاقي وزیر ته هم امر وکړو چې راتلونکي لس کالو لپاره د قبایلي سیمو لپاره د بجټ یوې برخې تجویز دی د کامی مالیاتي کمیشن نه منظور کړي. د اتوار پر ورځ د پاکستان د پارلیمان د قانون او انصاف کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ پر ځای د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو منظوري ورکړل شوی و. حکومت به اوس دغه قانون مسوده پارلیمان ته منظورې لپاره وړاندې کوي. واضح دی چې د اکتوبر په 15 نیټه د قبایلي سیمې ځینو منتخبو پارلیماني استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه کوله چې حکومت د قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان، سعودي عرب او برتانیا په افغانستان کې د نهي د ورځې خونړي بریتونه غندلي دي. د ولسمشر اشرف غني په شمول افغان چارواکو بیا د پکتیا او غزنی خونړي بریتونه د مخالفو وسوالو د جنایات یو بل نمونه ګرځولی او ویلي دي چې وسوالو ځکه دا ډول بریتونه ته مخه کړي دا چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مخامخ جګړو کې ورته درانه زیانونه رسیدلي دي. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو په اړه د یو شمیر هیوادونو افغان چارواکو پر عکس العمل د اجمل ان تفصیل ورو.
ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللې او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو او د دوی د ملاتړو لپاره بیا خوندي ځای شي. په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړي برید وروسته د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و. افغان اجرایه رئیس دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته کړه
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکي خلکو ته او وګړو ته مشکوبلي راوختې ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
تر ټولو خونړی ډله ییز برید د سه شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویش پولیس او شل تنه ملکیان ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نورې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیه قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټرې بمې برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویش پولیس او پنځه ملکیان یې ووژل او پنځلس تنه نورې ټپیان کړل. چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې یولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي. طالبانو د دې بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل. په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسف غفور هم د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قوله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې د پکتیا برید غندلې. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال باجوله قوله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډېر مقاومت جګړه کوي. په خبر پاڼه کې ترهګري د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاده شوې او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوی. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلې. د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په پاکستان کې د یوې امریکایي کاناډایي کورنۍ تر ژغورل کېدو وروسته چې حقانی شبکې برم تکړه یو ځل بیا د شبکې ته پام زیات شوی دی. حقانی شبکې چې یو وخت امریکا د استخباراتو یا سیایې یو مهمه ملاتړې ډله بلل کېده، اوس د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنګیدونکې خطرناکه ډله ده. د حقانی شبکې د جوړېدو فعالیت او اوسنی وضعیت په اړه فرانس پریس اجانس راپور جوړ کړی چې زمونږ همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
حقانی شبکه چې مشر سراج الدین حقانی کوي او د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر دوهم مرستیال ټاکل شوی و، اوس په افغانستان کې د زیاتو خونړیو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د واشنگتن د ویلسن څیړنیز مرکز غړی مایکل کوګلمن فرانس پریس ته ویلي امریکایي چارواکي حتی په خپلو شخصي ناستو کې د حقانی شبکې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. فرانس پریس د حقانی شبکې د جوړېدو په اړه وایي دا شبکه پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په اتیام لسیزه کې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې و د امریکا په ملاتړ جوړ کړه. جلال الدین حقانی د وسلوالو فعالیت د تنظیمولو او زړورتیا له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے توجه ځان ته جلب کړه او د امریکا د هغه مهال د کانګرس لغړی چارلی ویلسن سره یې کتنه وکړه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه خبرې کولې له عرب جهادیانو لکه اسامه بن لادن سره هم نږدې اړیکې درلودې. په پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل لکه نه چې حقانی شبکې د امریکا پر ضد فعالیت پیل کړی دی، واشنگتن د دې شبکې د منځه وړلو هڅه پیل کړې ده.
حقانی په لومړیو کې له امریکا سره ښې او نږدې اړیکې لرلې او د امریکا د ګټو لپاره یې فعالیت کاوه، خو اوس د متحده ایالاتو پر ضد کار کوي. حقانی شبکه له سعودي عربستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري ځکه میرمنې عربه ده. دغه راز دا شبکه د پاکستان له استخباراتو سره ښه روابط لري.
په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا له بریدونو وروسته طالب وسلوالو او حقانی شبکې پاکستان ته مخه کړه، چېرته چې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد بیا د حملو د تنظیمولو لپاره دغلته خوندی پنازینو جوړ کړل. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وار وار په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چیرته چې ویل کیږي حقانی شبکه مرکزونه لري بریدونه وکړل. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې څو ځله د حقانی شبکې پر ضد ګامونه اخیستي دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکه نه په نښه کوي. د چارو کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې تر کومې پورې پاکستان په صادقانه توګه د حقانی شبکې پر ضد اقدام ونه کړي دا شبکه له منځه نه ځي.
هر زمانی که پاکستان از حمایت این گروه در آشکار و پنهان
تر څو پورې چې پاکستان په رښتینی ډول ونه غواړي نو د دې شبکې ماتول سخت کار دی، ځکه چې د پاکستان استخبارات له دې شبکې کلک ملاتړ کوي.
پوښتنه دا ده چې په څه دلیل د حقانی شبکې او پاکستان ترمنځ د اړیکې خبره کیږي. پاکستان خپل سیال هند ځانته یو جدي خطر ګڼي او په افغانستان کې د هند د نفوس په اړه اندېښنه لري. د واشنگټن د ویلسن تحقیقاتي مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن وایي پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوس د مخنیوي لپاره له حقانی شبکې او طالبانو استفاده کوي. فرانس پریس وایي پاکستانی سیاستوال او د دې هیواد پخواني پوځي مشران حقانی شبکه د خپل هیواد د ګټو د خوندي ساتلو لپاره مهمه ګڼي. متحده ایالاتو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د حقانی شبکې په ګډون پر خپل خاوره د فعالو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان په دوه مخیزه تګلاره او تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې زرګونه سرتیری او ملکی وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسۍ د جګړه ځپلو سیمو خلک په پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د بیا بحالۍ مرکز نه شکایت کوي او وایي هلته په زیاترو قومونو کې اوس هم د ړنګو شوو کورونو د بیا رغونې سروې نه ده شوې او ګڼ شمېر خلک د دغې کورونو د بیا رغولو د معاوضې نه محروم دي. دوی دا هم وایي اوږده موده کډوالۍ یې تېره کړه او اوس ترې د ژمي د راتګ نه مخکې دغه معاوضه ورکړل شي چې خپل کورونه پرې جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د سیمې نه فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر جنسۍ د باډي او تیرا میدان هغه خلک چې کورونه په تیرو جګړو پوځي عملیاتو کې ډنګ شوي وای په خیبر هاوس په خبر کې د بیا بحالۍ په مرکز کې د دوی کار نه کیږي او په زیاتره کومونو کې خلکو ته د خپل کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ترلاسه شوې. د باډي ملک دین خیلو میرباز خان پردی هم د بیا بحالۍ دغه مرکز ته راغلی او مشال ریډیو ته وایي
موږ د زولزو په کیمپ کې ډېرې شپې ورځې ډېرې مجبورې په موږ تېرې دي. مطلب دا دی چې میرا ملک نه رای ډېر خور دی را خل غریبون دی دغه خپلو کورونه را لوسه برانونه جاړې بعدې ورځې په بوندې تېرېږي. بس مهرباني را وشي چې پر سروې را جلتي وشي. بله دوامه خبره دارو چې پر سروې کې مطلب دا دی چې داسې معاملار موږ سره شروع رو چې نیمه شوې رو نیمه نو شوې رو چا یې کړې رو چا یې نه رو کړې. مهرباني را وکړي چې په صحیح طریقه را موږ را سروې وشي.
د تیرا زخخیلو یو مشر سنم ګل پردی هم دلته موجود وو او وی ویل
دا داسې کور ده چې سروې پوره نرو شوی سروې پوتېرو لکه اوس مشرو سندنه مېلو خبره سره وکړه مو چې بوغیه کې ما سروې پوتېرو هر سر له ورسېږي ځکه چې خلکو له تکلیف جمع روان دی په خیمو کې ژوند تېرېدو سپېرې دا سس روان ده لکه اوس ټول پردي خلک دوره چوي ځکه چې پردي زل شو راي ولګ دلای راي په ډېر غرته ونې شو راي خو نه شو راي دا یو کوم نه دا ټول پردي کو تاون شو راي.
د خیبر جن سید ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن یونټ یا د بیا بحالې څنګه مشر افسر یوسف خان وای چې دوی په سلګونه متاثر شو کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا رغولو چیکونه ورکړي دي او د باډې او تیرا میدان په لری پرتو سیمو کې سروې کول ډیر مشکل کار دی. خو چې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو په خیبر هاوس په خبر کې دی مونږ سره رابطه ونیسي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د نهه پورس د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه د ولسی ادب په ارزښت او تاریخ یو دستوره جوړ کړی و چې د پښتو ولسی ادب لکه چاربیته ټپا سندری او داستانونو او دا شان په نورو اړخونو بحث وشو. دغه یو وختونه هم پکې وشو چې د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره سیړنی او لیکل وکړل شي. په دې اړه تفصیل د خالد خان نورو.
د عبدالولی خان پونتون مردان پختو سانگ مشر ڈاکٹر سہیل پخپل مقاله کې د پختو پختنو او پختنوالی کې په اولسی ادب رڼا واچولا او وی ویل چې تر سو پوری د پختنو په ټولنه کې د حجرې روایت ژوندې او اولسی سندرې موسیقي ټپی او چاربیت مخ په وړاندې تلې خو د په وینا اوس د حجرې ناسته پاسته کم شوې ده نو ځکه دغه اولسی ادب هم پرو کېدو دی
ملی سماجی کلتوری او معاشی چوکاٹوں کی جن تیرول حاق دستور توائی چپاگے کی دزرگن کلون تروایات و تحفظ ہوں دے ارتقا ہوں اور بدل دپار فراختیا ہوں
دا پختو اکیڈمی پخوانی ډایریکټر او سیلنکارا ډاکټر سلما شاین اوایل باید چې د اولسی ادب په هر صنف لکه ټپا چاربیتا او رومانی داستانونو سیلنی وشي ځکه چې د دې په وینا د انګریز د وخت نه وروسته په دغه اصنافو ډیر کم کار شوی دی
فول تھیټر دا چې کله پکړو کې بخزه راځي شو سندرې به ویلې نو په دې کې با ټپی ټپ کې مکالمه کېده چې د جمعه تور طالبہ
دا باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ مشر او سیڑنکار ڈاکٹر خادم حسین اوائل چی دا یو کام جبا کلتور او اولسی ادب کمزور کیدل یا ختمیدل دا غی کام دا رکیدو پمانا دی او باید چی دا پختو اولسی ادب جوندے ساتلو دا پارا عملی کار اکلیشی
دا غد سلسل اگر دا شہرے پر شکل کیدل کاغذ کسے پر شکل کیدل کاغذ مطلب پر شکل کیدل کاغذ روایت پر شکل کیدل کاغذ رسول اختار و داخلو پر شکل کیدل داغ تسلسل کی کلتور کی تسلسل سر
دا دستوری پپایا کې د موسیقي بندار جوړ شوی او چې سندرغاړو پکې اولسی سندرې چاربیتی او ټپی ویلې خالد خان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د نهي پورس په ننګرهار کې په پوهنتون کې د سولې ملي کانفرنس تر لاسلیک لاندې یوه غونډه ترسره شوه چې زده کوونکو پکې د ټولنیزې سولې په اړه بیلابیل عوامل څېړلي وو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي.
د ټولنیزې سولې په اړه دغه کانفرنس په ننګرهار پوهنتون کې د سولې مرکز جوړ کړی و چې د پوهنتون پر یو شمېر استادانو سربېره پکې په سلګونو تنو محصلانو هم ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی بابرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل محصلانو ته یې د ټولنیزې سولې په اړه د څېړنو سپارښتنې کړې وي چې په کنفرانس کې یې ګډونوالو سره شریکې کړې.
سولې نه هدف یوازې دا نه دی چې موږ ښکېلې غاړې په دې ګرمو چې ټوپکې په لاس کې د یو بل ولي. د نننۍ کانفرنس یوه موخه همدا ده چې هغه تحقیقات چې زموږ محصلینو کړي دي هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې دي او د دغه ستونزو په موجودیت کې شخړه رامنځته کیږي او کله چې شخړه وه هلته سوله نه وي. نو موږ اول یوه ستونزه درک کړې ده بیا هم د هغه ستونزې عوامل پیدا کړي دي او بیا هم د هغې بدې اغېزې په ټولنه باندې چې دي په هغې باندې بحث کړی دی. البته زموږ محصلین
په کنفرانس کې یو شمېر ځوانانو د ټولنیزې سولې په اړه خپلې څېړنې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. د ننګرهار د حقوقو پوهنځي د څلورم کال محصل او د سولې مرکز یو تنغړي عباسین غوثي چې د ټولنیزې سولې په اړه یې څېړنې کړې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سولې په اړه او د کړکېچ په اړه ډیر سماز ده کړل او په دې باندې پوه شوم چې یوازې د جنگ لاس اخیستل یوازې سوله نه ده. سوله نور اړخونه هم لري چې هغه ته انسانانو ته ټول حقوق ورکړل شي دا خپله سوله ده.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل وحید زهیر هم یو له هغو محصلانو څخه و چې د ټولنیزې سولې په اړه یې څېړنې کړې وي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
خلکو کې دا فکر عام دی چې سوله یوه سیاسي پدیده ده او یوازې د دولت چارواکي یا څوک چې په دولت مسؤلین دي دا خلک مسؤول دي چې سولې ته کار وکړي او سوله راوړي. نه خبر داسې ده چې سوله ټولنیزه پدیده ده او د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې ټولنې ته کار وکړي.
د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی د سولې په اړه یو کتاب تیار کړی او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون په تدریسي نصاب کې منظور کړي چې په دویم سیمستر کې به د ادبیاتو ژورنالیزم حقوقو شریعت او د ښوونې او روزنې پوهنځیو کې به یې په تدریس کولو پیل وشي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د بوروال کاکړ ناورو.
په کوټه کې د پولیسو پر یوه لارې سوي 14 کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي او تر 2 زیات ټپیان سوي دي. پولیس وایي دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی لارې له کوټې سبي ته روانه وه او په نوې سرایاب سیمه کې ور باندې دغه برید سوي. چای زموري نه ده منلې. د پاکستان حکومت د قانون وزارت امر کړی چې قبایلي سیمو ته د عام عدالتي نظام غځولو لپاره د قانوني او انتظامی چارې پیل کړي. د خبره د سې شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې سوي چې مشر یې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کوله. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ له هغه وروسته کړې چې په پکتیا او غزنی کې بردونو لږ تر لږه یو اویا کسان ووژل. وسلوالو طالبانو د دې ذمواري منلې. په خبر ایجنسی کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل سوي خلک وایي په پېښور کې د دوی لپاره جوړ کړل سوی مرکز له دوی سره هیڅ مرسته نه کوي. دوی د سې شنبه په ورځ مشال راډیو ته ویل چې که حکومت یې کورونه ورجوړ نه کړي نو بل ژمی به په خیمو کې تیروي. د بحالی مرکز د مشر یوسف خان ویلي په خیبر غوندي غرنۍ سیمه کې د اغیزمنو کورونو سروې کول ګران کار دی. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ پر حکومت ځخ کړی دی چې له وسلوالو طالبان سره د روس د مشکوکو مرستو په اړه دی پلټنې وکړي. د سې شنبه په ورځ په دې اړه پاسوی باس کې د مشرانو جرګې او شمیر غړو غوښتنه وکړه چې که روس رښتیا له وسلوالو طالبان سره مرسته کوي نو افغان حکومت یې دا مسله په نړیواله کچه راپورته کړي. او د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي تر هغه وخت به په دفاع وزارت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو کسانو د ګمارلو مخه ونیسي تر څو چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره د خپلې نوې تګلارې په اړه نور معلومات نوي ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
ورسپانه 2 نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې د آبی وسایل او وفاقي ادارې راپور تر مخه په ډیمونو کې د اوبو ذخیره خطرناک حد پورې کمیدو وروسته صرف 500,000 اکل فوټه پاتې شوی او د اوبو کمی پوره کولو په غرض سره توربیلا او منګل ډیم نه د اوبو اخراج کم کړی شوی. ورسپانه لیکي چې د تشویش خبره دا ده چې هر کال پاکستان د اوبو د کمی سره مخ وي خو حکومت د ستونزې حل لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کوي. ورسپانه لیکي چې هر کال 1.5 میلیون اکل فوټ اوبه په بهر کې ملیږي نو حکومت لپاره کار دي چې نوې ډیمونه جوړ کړي چې دا اوبه پکې ذخیره کړي شي ځکه چې دومره زیات مقدار کې اوبه په بهر کې شاملېدل د فکر وړ خبره ده. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د الیکشن کمیشن سیکرټر بابر یعقوب د سرشمیرنې وروسته د نوو انتخابي حلقه بندیانو او انتخابي فهرستونه تیارول ضروری ګرځولې دي. ورسپانه لیکي چې نه صرف نوې حلقه بندیانې او انتخابي فهرستونه تیارول ضروری دي بلکې ټول ټاکنې هم په خپل وخت کول پکار دي ځکه چې دا یو آئینی غوښتنه ده. نو الیکشن کمیشن له پکار دی چې زر تر زره دی دا کار شروع کړي او متعلقه ادارو له هم پکار دی چې په غیر د سزند نه دی معلومات الیکشن کمیشن ته ورکړي چې دا دواړه کارونه زر تر زره وشي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د منصوبه بندۍ ترقی او اصلاحات وزارت د روان مالی کال په لومړۍ 3 میاشتو کې د پبلک سیکټر ډیولپمنت پروګرام تر لاندې روانو منصوبو جایزه واخیسته. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې ترقیاتي پروژې پوره کولو لپاره د 10 اربع روپو کمی سره مخ دي او مرکزی حکومت ورته پر وخت وسایل نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق دار وایي چې ملکی معیشت مستحکم دي او روان کال تر اخیره بعد ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمه وکړي شي نو په داسې حالاتو کې خیبر پښتونخوا ته پر وخت وسایل نه ورکولو لړ کې دي د متعلقه محکمونو پلټنې وکړي شي. ورسپانه لیکي چې ټولو ته معلومه ده چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی نو حکومت له پکار دی چې دې طرف ته د خپل پام را وګرځوي او خصوصي مراعات او فندونه دی ورته ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. عرب نیوز ورځپاڼې سعودي عرب ته د پاکستانی پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سفر او دوانو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو موضوع راخیسته ده. بلخوا د نېشنل ورځپاڼې د عمان په سرخار مسکت کې د هغو څلور اړخیزې غونډې موضوع راخیسته ده چې پکې د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د شروع کولو په اړه بحث شوی دی. د دوانو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
د سعودي عرب نه خبریدونکي عرب نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر ګول پورس سعودي عرب ته د خپل دورې پر مهال د پاکستانی پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا دغه هیواد د پاچا محمد بن سلمان لخوا هرکلی وشو. د ورځپاڼې په خبره په تیر نومبر میاشت کې د پوز د مشر ټاکل کېدو نه پس سعودي عرب ته دا د جنرال باجوا درېیمه سرکاري دوره وه. د ورځپاڼې په خبره د جنرال باجوا او سعودي پاچا ترمنځ د ملاقات کې په دوه اړخیزو معاملو او په خاصه توګه په پوځي چارو خبرې وشوې. ورځپاڼې زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ د رښتې نه علاوه مذهبي تړاو هم شته او د سیمه ییز استحکام په لړ کې د دواړو رول ډیر مهم ګڼل کیږي او دواړه هیوادونه د ملګرتیا ته ډیر احترام لري. ورځپاڼې لیکي چې د دې احترام ثبوت هغه وخت تر سترګو شو چې کله د اګست په میاشت کې د پاکستان نوي وزیر اعظم شاهد خاقان کان عباسی سوګند پورته کړو، نو د لومبۍ سرکاري دورې لپاره یې د سعودي عرب انتخاب وکړو او چې دا شان د لسیزو زوړ تعلق نور پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په خبره سعودي عرب ته د تلو نه مخکې جنرال باجوا د تیر خالی په ورځ د متحده عرب امارات وزیر اعظم او نائب ولسمشر شیخ محمد بن راشد المکتوم سره هم ولیدل او د دوه اړخیزو معاملو او پوځي اړیکو ترڅنګ په ستراتیژیکي او سیمه ییزو معاملو یې هم خبرې وکړې. بلخوا د متحده عربي اماراتو نه خبریدونکي دی نېشنل ورځپاڼې په خپل راپور کې د خلیجي هیواد عمان په سرخار مسقط کې افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د شروع کولو او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو په لړ کې شوې د څلورو هیوادونو د غونډې موضوع راخیستې ده چې پکې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان برخه درلوده. ورځپاڼې لیکي چې دا د دې څلورو هیوادونو ترمنځ شپږمه غونډه وه چې د اسلام آباد د غونډې نه شپاړس میاشتې پس وشوه. دا غونډه په داسې حال کې را جوړه شوې وه چې د امریکا لخوا د افغانستان په اړه په نوې اعلان شوې تګلاره کې په طالبانو د نور فشار او پاکستان باندې د وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړلو غږ شوی و. ورځپاڼه د عمان د خارج وزارت د چارواکو له قوله لیکي چې پاکستان په دې لړ کې ډېر مهم رول لري او هغه ځکه چې دغه هیواد په طالبانو هم ډېر اثر لري. بلخوا د چین استازي به د سولې په لړ کې د تګلارې جوړولو حل باندې کار کوي او امریکا به په دې لړ کې کړي ژمنې ساري.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندي دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، امریکا د عراق او کردانو ترمنځ په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده، خو وايي واشنگتن په دې شخړه کې له یو سره هم نه دی ولاړ. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو له کردانو نه ځینې مهم ځایونه هم نیولې دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې د بوریوال کاکړ ناورو.
امریکا وايي د عراق او کردانو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري، خو په دې شخړه کې نه له عراقي او نه هم له کورد غاړي سره ولاړه ده. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته په وینا کې وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي، موږ له یوې غاړي سره هم نه یو ولاړ، خو دا خبره مو نه ده خوښه چې دوی په خپل منځ کې په شخړه اخته دي. ولسمشر ټرمپ ویلي، د امریکا له کلونو راهیسې له کردانو سره ښې اړیکې پاتې شوې دي او هم یې له عراق سره ملګرتیا پاتې شوې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبر له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو په تیل شتمنه سیمه کرکوک کې مهم ځایونه له کردانو ونیول. د عراقي ځواکونو لخوا په نیول شوو ځایونو کې د تیلو زیرمې، پوځي ځایونه او د ګورنر کور شامل دي. دا په تیرې میاشت کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوي ټول پوښتنې وروسته د عراقي پوځ او کردي پیشمرګه ځواک ترمنځ لومړۍ لویه نښته ده. کورد چارواکي وایي، د کرکوک اوسیدونکو د خپلواکۍ لپاره په ترسره شوې ټول پوښتنه کې په پراخه کچه برخه اخیستې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي، په کرکوک کې د دې مهمو ځایونو نیول د عراق د یووالي پر ځای ساتلو لپاره اړین و. امریکا پر عراق او کردانو ژغ کړی دی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، هغه ځکه چې د واشنگتن په وینا د عراق هغه دشمنان بل دې ګټه واخلي کوم چې په دې هیواد کې نسلي او فرقیز تشدد تلمن وهي. اروپایي ټولنې هم پر دواړو غاړو ټینګار کړی دی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او د عراق د یووالي او کراری پر ځای ساتلو لپاره په خبرو اترو یوه حل لاره ولټوي. د کوردی ځواکونو ویان بیزاد احمد د دې پخلی کړی دی چې وفاقي ځواکونو مهم ځایونه نیولی دی او د ده په وینا پر دې مهال درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چوپ
ډېره سخته راباندې تېره یا هر څه
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼې د پاکستان لخوا د هغه ترک کورنۍ ترکی ته د سپارل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد له یو ښاره تښتول شوې وه. ورځپاڼې لیکي دغه ګام د هیواد د خپلو او نړیوالو قوانینو سرغړونه هم ده، ځکه چې عدالت د کسانو په ملک کې د پاتې کېدو حکم ورکړی و. دغه کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ هم حاصل و. د مقالې مهمې برخې د ملیحا میرزا تناورو.
ډان رسپانه د رپورټونو په حواله وای، هغه ترک کورنۍ چې په دې وروستو کې په لاهور کې تختول شوې وه او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ ورته حاصل دی، ترکی ته سپارل شوې. رسپانه دا ګام د ځایي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بولي، ځکه چې عدالت د دغه کورنۍ په پاکستان کې د پاتې کېدو حکم ورکړی و. رسپانه لیکي که څه هم د پاکستان لپاره د ترکی حکومت او د رجب طیب اردغان سره ښه تعلقات ساتل ضروري دي، خو دې ته هیڅ ضرورت نه و چې پاکستان د بهرنۍ ایجنډې لپاره د خپلو او والو قوانینو سرغړونه وکړي. پرسپانه لیکي دا قسمه ګامونه د پاکستان مقام کمزوري کوي چې د نورو هیوادونو په ناسمو رویو آواز پورته کړي. رسپانه په خبره په پټه د دغه تور کورنۍ له هیواده د وستلو پرته بل کومه لار به ضرور موجوده و. رسپانه د هایکورټ د حکم ظاهرا خلاف ورزي د اندېښنې خبره بولي. ډان رسپانه لیکي کېدای شي چې د انتظامیې د دې ګام تر شا څه رسمي یا قانوني وجه وه، خو پکار ده چې عدلیه د دې وضاحت وغواړي او بیا دې معلومات په ولسي کچه په ډاګه کړي. د ترک کورنۍ قانوني مشیر دعوه کړې چې اټرنی جنرل ویلیو چې د UNHCR تحفظ لرونکي کسان له هېواده نشي ویستل کېدی. رسپانه لیکي دغه خبره اوس نوره هم مهمه شوې ده، ځکه چې رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د ترک پناه غوښتونکو د تحفظ موده د روان کال د نومبر د 2013 کال تر اکتوبر او غزوله. رسپانه لیکي هغه کسان چې په پاکستان کې اوسېږي، کاغه ملکی وي که غیر ملکی، د تحفظ کمزور نظام د ټولو ژوند باندې اثر کوي. رسپانه په دې کې د لادرکو کسانو مثال ورکوي چې دا یوې لسیزې نه زیاته موده شوي چې دغه مسله په ځای پاتې ده. رسپانه لیکي په دې رسو کې په سند کې د کسانو د لادرکه کېدو زیات کیسونه مخې ته راتلل څرګندوي چې ریاستي ادارې د غیر قانوني ګامونو خلاف هیڅ نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ له وسلوالو طالبانو سره د روسته مرسته په تړاو د جدي سیړنو غوښتنه وکړه. ته دغه جرګې غړو د نهې ورځې په ناسته کې وویل کچېرې دا موضوع حقیقت ولري باید نړیوالې ټولنې سره شریک شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو د وسلوالو طالبانو د مالی مسؤول له کوله لیکلي چې روس له تېرو 13 میاشتو راهیسې له طالبانو سره د تیلو په مت کې هره میاشت میلیونونه ډالر امرسته کوي. خو په کابل کې د روس سفارت مشال ریډیو ته د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا موضوع رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار ناجیا ساپای راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو تند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که چیرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري، دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بېرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله ده د افغانستان
پاکستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. کچیرې دا موضوع حقیقت ولري، لطفا دې دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي، تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځېږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 18 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلوه خصوصي شرکتونو له لورې له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب، خارجه مسؤولین د وزارت خارجه راغواړو او په تالات کې د روسیې د مرستو په رابطه چې میلیونه ډالر دي په دې رابطه سکوت ورسره خبرې وکړي.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپره شوي دي. یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسیې سفارت هم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد او دا خبرې جعلي بللی. افغان حکومت بیا له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون کې وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي، نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته کول د هیچا په ګټه نه دي. له دې ټولو سره د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري او له همدې امله له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دغو کتونکو په وینا وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو باید موثق اسناد راټول او نړیوالې ټولنې ته وړاندې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د استاد شاولی په غږ کې د غزل ترازو.
Thank you.
سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان خوست سیمې ته ځو چرته چې امنیتي چارواکي وایي د هیواد په سویل ختیځو سیمو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی دی. نو ځکه مخالفینو چاودنو او ځانمرګي بریدونو ته مخه کړې ده. دوی زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه وسوال دې ته نه پرېږدي چې دوی په سویل ختیځو سیمو کې ځانونو ته خوندي پټنځایونه جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د 203 تن درقل اردو قماندان تورن جنرال شورګل په خوست کې د ملي اردو د پله خایسته لیوا د منصوبینو او سرتیرو سره د لیدنې پر مهال وکړي. شورګل پښتون ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل د افغان سرتیرو لخوا په دې وروستیو کې د پکتیا په جانخیلو، زرمت او څمکنیو کې د مخالف وسلوالو د تحرکاتو ځپل او همدارنګه د خوست د مسافرو د سقوط مخنیوي په ډاګه کړی چې هغوی کولی شي خپلې سیمې وساتي. دښمن اوس مهال زموږ سرتیرو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. هغوی پرته د بمونو له ښخولو او دا چې انتحاري او ځانمرګي بریدونه کوي نور څه نشي کولی. یعنی هغوی اوس جګړه بایللی ده. زموږ سرتیری د مسؤلیت په ټول زون کې له مدافعې تعرضي حالت ته داخل شوي دي. په کومو ځایونو کې چې مخالفین ځانونه پټوي زموږ سرتیری پسې ورځي او هغوی له منځه وړي. د سویل ختیځ زون امنیتي چارواکو داسې مهال په خوست کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او خبرې کولې چې وسلوالو په پکتیا کې پر امنیه قمندانۍ انتحاري بریدونه وکړل چې د نورو تلفاتو تر څنګ د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدانی هم پکې ووژل شو. بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د نړیوال قاطع ماموریت له چارواکو هم وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونو سره دی د منظم پلان له مخې په ځینو عملیاتو کې په هوایي برخه کې همکاري وکړي.
په دغه برخه کې زموږ د قاطع ماموریت د همکارانو هیله کوم چې په بعضی مهمو عملیاتو کې دوی زموږ د قوتونو هوایی لاسنیوی وکړي او په دغه برخه کې د یو مشترک تدابیري پلان په تطبیق سره وکولای شو چې دښمن وځپلی شي.
د پروګرام په پای کې د تندر قول اردو قمندان د خایسته لیوا د څلورم، پنځم، شپږم او اووم کنډک د هغه جګړیز دندو د ستاینې لپاره چې د پکتیا په جانخیلو، زرمت او څمکنیو همدارنګه د خوست په مساخیلو ولسوالیو کې ترسره کړي د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر تقدیرنامه د دوی په استازیتوب د لومړی خایسته لیوا قمندان ته وسپارله.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا وریدونکو د بونیر رانیګټ لرغونی آثار په اړه په هان وای چې د زرګونو کالو په خوانی واضح آثار دی. د آثار د سیمې د ګټي لپاره هم استعمالې دي شي ولی د حکومت له خوا د مناسب پاملرنې د نشټوالي لوجې د تباہی سره مخ دي. د رانیګټ لرغونو آثار په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع بونیر سرخار ډګر نه اویا کیلومیټر لرې نوګرام نومي کلی کې د رانیګټ لرغونی آثارو په اړه پوهان وای چې 2000 کاله وړاندې دا سیمه د هغه وخت یو خیسته او لوی آبادی وه. رنیګټ کې د دولت لخوا لګول شوی معلوماتو ترمخه دغه لرغونی آثار کال 1303 کې موندې شوی، وروسته کال 1940 کې پرې سروې وشوه، او بیا کال 1915 کې د پاکستان دولت پرې د جاپان حکومت په مرسته د برسېره کولو کار شروع کړو. د بنیا سره تعلق لرونکي د لرغونو آثارو پوهان حیدر علی خان اخونخیل د رنیګټ اهمیت په اړه وایي.
راجا اور نومی او سړی تیر شوی دی، هغه دغه د تخبای حکمرانو دغه ملکه چې ده نو هغه رانی دا دغې دارو خلافه وه، او د 327 قبل مسیح کې چې کله سکندر اعظم د دغه فلور باندې راغی، د اودیانه ته کله انټر شو او هغه دا مختلفې علاقې ووهلې، د علم پلار باندې چې کله هغه راغی دا د اودیانه اخیرنۍ قلا وه، دا قلای ووهله، او د دې ځای نه د هنډ په ګودر باندې پورې وت دغه ته ټیکسلا ته پورې وت، د ټیکسلا بادشاه ور له ډېر ښه ویلکم یې ورته وکړو، او د هغې نه بعد هغه جهلم دغه راجا فورس ووهو، او دغسې د هغه دغه مهم چې دی نو سرته ورسېد.
رنیګټ لرغونی آثارو ته وخت په وخت سیلانیان ورځي، ولې د مناسب پاملرنې نشوالي له وجې د قیمتي آثار له تباهۍ سره مخ دي. د سوات سره تعلق لرونکي خبریال او سیلانی امجد علي صاحب چې دغه لرغونی آثارو ته رسېدلی وایي چې د نړۍ په تاریخي کتابونو کې دې سیمې ته لوی اهمیت ترلاسه دی.
دې ګټ کې دلته کې یو بوتګر بناسو، هغه به بوتان دلته کې جوړول، یو کس په دوه کس بو دې ته به وایي چې ویل کېږي چې دې ته به ګټه د تخبای نه راتله، او هغه به د دې نه چې کوم دینو په ښایسته طریقه باندې د دې بوت د مجسمې جوړولې، هغه په دې نړۍ کې تقسیمې دي. داسې تقریبا په 15 کیلومتره کې د دې د آثار پراته دي کنه، نو دا کتل غوړي او دا تاریخ چې کوم دی د ټولو پښتنو ته خول غوړي.
درانیګټ لرغونی آثارو بچ ساتلو په اړه د خیبر پښتونخوا لرغونی آثارو محکمې چارواکي وایي چې دغه لپاره دوی ساتونکي ساتره، او اوس د خیبر پښتونخوا دولت د لرغونی آثارو بچ ساتلو لپاره لوی رقم منظور کړي، ځکه دوی به د قیمتي آثار بچ ساتلو لپاره لوی ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی، هر ګل پورس په کم یولس بجې،
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې 2 بجې لما مجید بابر سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یوې بلې موضوع ته د پښتو فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا ده چې په پاکستان کې د سینماګانو پر ځای اوس تجارتي ودانۍ جوړیږي، چې لکه بلې ورځ په ورځ سینماګانې ختمیږي او په ټول هیواد کې یوازې یو څو سینماګانې پاتې شوې دي. باید چې په پېښور، مردان او نورو ښارونو کې په حکومتي کچه سینماګانې جوړې کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
په پېښور کې د پښتو فلمونو ډایرکټرانو او پروډیوسرانو جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د پېښور په ګډون په ټول پاکستان کې د سینماګانو پر ځای تجارتي ودانۍ جوړیږي، د کومې په وجه چې فلمی صنعت ته ډېر زیان ورسېدو. د بیان تر مخه د نن نه لس کاله وړاندې یوازې په پېښور کې 40 پورې سینماګانې وې، اوس یو څو پاتې دي، او داشن په مردان او سوات کې هم سینماګانې بند کړې شوې. د پښتو فلمونو ډایرکټر شاهد عثمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
خبر کی کم از کم وہ لگ دیا میں سسٹم روان ہے، کم از کم مردان شو یا سوات شو پدی ایریا اس کی جوڑی سی نظر یو کمپٹیشن مجور سی سنیما گانے مزیات سی سرکٹے بل اگر پختو فلم نے تو لگ دے وسحال دی تنے لو سی تو تا سوچو کہ پختو فلم لاہور ستا بنے صرف دو پختو فلم روان ہے، تو دغه جنجدا زیات سی پختو فلم خوشی سرکار تم پے دا مونږ ته ون پے دی.
د پختو فلمونو پروڈیوسر ملک اسف اللہ مشال ریڈیو تو ویل چې پاکستان کی یوازې د پختو فلمونو سنت روان دی، او هر کال شپږ فلمونه جوړیږي، خو که حکومت دې اړخ ته توجه ورکړه نو دا شمېره به نوره هم زیاته شي. د خبرتیا او خپرونو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د اکتوبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې په یو بیان کې ویلي وو چې وفاقي حکومت د فلمونو د سند د بحالۍ لپاره اقدامات کوي، او ډېر زر به فلم اکیډمي جوړ کړي، او د فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره به فنډ بیل کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.